په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو روسي ترګنونې واورې چې وای متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستانه سرتیری وباسي. خولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال هم شامل دی. په کندهار کې په ماین 14 او 2 جلا هدفي وژنو کې د راپورونو له مخې 2 ښځینه او 4 پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د کابینې وزیر وای صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایی حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال هم شامل دی. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال د چارواکو له خولې وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکر خیل پرون مازدیګر خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې دې جګړې 6 ساعته دوام وکړ او له ډګره یې هم د وسلوالو طالبانو 15 جسدونه له ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفره دی په هلاکت رسیدلی دي او زمونږ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده.
خغلی بابکر خیل زیاته کړ چې دی وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تګ راتک په وړاندې ستونزې او نامنې جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په کندهار کې په ماین 14 او 2 جلا هدفي وژنو کې 2 ښځې او 4 پولیس وژل شوي. لومړی نن سهار د نامعلوم وسلوالو په برید کې 2 ښځینه پولیس وژل شوي. پر هغوی برید نن سهار څه کم 9 بجې د کندهار د لومړۍ ناحیې اړوند د چوک مدد په سیمه کې شوی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ښځینه پولیس د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دندې درلودې. د هغه په خبره چې وسلوال له برید وروسته لسمه تښتېدلی او دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. تر دې پیښې 10 دقیقې وروسته نامعلومو وسلوالو د کندهار ښار د ومې حوزې اړوند له پنجوایي دوراهي سره په تلاشۍ ولاړ یو پولیس ویشتلی او وژلی دی. دغه راز تېره شپه د کندهار د ارغستان ولسوالۍ په تورهګاره سیمه کې د ملي پولیسو پر پیاده ګزمې د ماین 14 شوې چې په نتیجه کې 3 پولیس وژل شوي او 2 نور هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. افغان ښځې چې د بکارت پردې په معایناتو کې ناکامه کیږي بیا هم زندانی کیږي. دا خبره د امریکا د خلکو ملي راډیو د فرهاد جاوید له قوله چې د ماری سټاپس په نوم د امریکا د کورنۍ د پلان یو نړیوال سازمان ته د اسلامي پالیسۍ د سلاحکار په توګه کار کوي کړی ده. هغه ویلي یو کال مخکې د دغو ښځینه بندیانو په اړه د افغان ولسمشر له میرمنې رولا غني څخه د مرستې غوښتنه کړې او ورسره 2 ساعته یې خبرې کړې وې. جاوید وایي له رولا غني سره یو ځای په تېره جنوري میاشت کې د بلخ له یو زندان چې 190 دغه ښځې پکې بندیانې وې کتنه وکړه. هغه وایي د تېرې جنوري او اپریل د میاشتو ترمنځ دغه ښځې خوشې شوې، خو له هغې وروسته بیا هم یو نجلۍ په همدې زندان کې بندي شوې او د ښځو زنداني کېدل بیا هم دوام لري. په 2013 کال ملګرو ملتونو د بکارت د پردې د تشخیص لپاره معاینه بنده اعلان کړ، هغه چې په نتیجه کې دا نه معلومیږي چې آیا ښځې جنسي اړیکه درلوده او که نه. ملګرو ملتونو دا ډول معاینه چې له درد ډکه او هم سپکاوی ګڼل کېږي له طبي پلوه غیر ضروری بولی او د هغې د بندولو غوښتنه کوي. یو شمیر نجونې د مختلفو دلایلو له امله دغې معاینې ته مجبوره کړی کېږي. د راپورونو له مخې له جنسي تېرې څخه نیولې تر واده مخکې د نجلۍ د بکارت د پردې معلومول عمده عوامل بلل کېږي. ښاغلي جاوید ویلي چې د دې کار د مخنیوي لپاره په روانه میاشت کې د نجونو د زندانی کېدو د مخنیوي لپاره یو روزنیز پروګرام پیل کړی چې د ده په وینا پولیسو قاضیانو او د حقوقي ټولنې غړو ته پکې روزنه ورکول کېږي. خبرونه لازادي راديو اوري. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویترز خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن بي پورزي ویلي وو دا مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د مځکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کیږي. پاکستان د روان کال د فبروري په میاشت کې هم د هند لپاره خپل هوایي حریم وروسته له هغې بند کړ چې په هندي کشمیر کې د یوې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې لخوا برید د دو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نښتو سبب شو، خو د جولای د میاشتې په نیمایي کې بیرته پرانیست. په روانه میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شو چې نوې ډلې د هندي کشمیر څخه د کورواکي ځانګړی امتیاز واخیست چې د پاکستاني چارواکو غبرګونې راوپاروه. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساته د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړی دی. د ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د آراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په لس کاله بند محکومه شوې ده. بریټش کانسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړو څخه یوې انوش اشوري دی چې د ایران او بریتانیا دواړه تابعیتونه لري. د هم د اسرائیلو د جاسوسۍ سازمان موسا سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ځانګړې شوی، خو بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، البته په دې لنډه خبري برخه کې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد یې کولی شي هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او هم دا مسله یقیني کړي چې له دې هیواده به بیا پر امریکا ترهګر بریدونه نه کیږي. ښاغلی پومپیو پرون په واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمن دی چې دغه هڅې په سمه توګه مخته ولاړې شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ هم، البته تیره ورځ، په دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي هیئت د طالبانو له استازو سره خبرې درلودې. خبرې پرون هم تر ناوخته دوام وکړ. تفصیل دې اجمل ان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زره او په زیات شمېر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې پخوانیو امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو وویل چې په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړي او القاعده شبکه یې ماته کړي چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې رښتیا دا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره سره او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره سره او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وو د افغانستان د سولې لپاره کوم مهال ویش نشته. نوموړي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کیږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام وار دی. بیا هم پکې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. د افغان بسمات اتلس شمېرې لارې مو هم د سولې د روانو خبرو په اړه ډېر پیغامونه راستولي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي د سولې موافقه که آماده وي نو ژر د لاسلیک شي، موږ ورته ډېر خوشبین یو. فیض الله اسحاق هم له کندهار لیکلي موږ افغانان سولې ته خوشبین یو، خدای جل شانه دې وکړي چې سوله افغانستان ته راولي. دغه راز انور الحق له زابل بیا لیکلي چې که پاکستان منځوي نه شي سوله نارازی. کور موادن پیغامونه زخ زیات یو د موضوع په ارتباط مهم راسته ویلی موګم تل په پروګرامونو کې اندر تل ولو د سوله هغه موضوع ده چې کابل چاپی خبرونه هم ورته نن ډیره کتنه کړي. ناجیه صافی د کابل چاپ نن ورځ ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورسپانو د سولې روانو هڅو او دراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په تړاو لیکنې او تفسیرې خبرې کړې دي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې له اجماع پرته سوله څومره ډاډمنه ده. د سرمقالې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نهم پړاو شپږمې ورځې بشپړېدو ته په اشارې پوښتنه کړې چې دا هوکړه به په افغانستان کې سوله راولي که به د جګړې بڼه بدله کړي. د ورسپانې لیکوال لیکي تر څو چې دغه توافق په ټوله کې د افغانانو اجماع تایید نکړي او هم نړیوال تضمین و نکړي، خي هر شیبه د ماتولو خطر وي. مسیر ورسپانې په سرمقاله کې د امریکا او طالبانو توافق ته په اشاره لیکلي ویل شوی چې طالبان به له امریکا سره د وتلو پر مهال اوربند وکړي، خو د جګړې له افغاني اړخ یا اړخونو سره به اوربند نه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روانو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل، دوام او بریالیتوب لپاره هلې ځلې تیزې شي. د سرمقالې د لیکوال په باور دواړه اړخونه باید له خپل اړخه تیرېدنې او قربانۍ ته تیار وي او همدارنګه د ټولو لورو د یو پراخ ولسي فشار اړتیا هم شته چې د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره مؤثر تمامېدای شي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې بحران لویوي که سوله اړینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې سولې پروسه روانه ده، حکومت وایي ولسمشریزې ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه حتمن ترسره کوي. خو د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د شفافو ټاکنو امکان شته که نه. د سرمقالې د لیکوال په باور تر اوسه د ټاکنو شفافیت په اړه هیڅ تضمین نشته او اړتیا ده څو د سولې له موجوده فرصته په ښه توګه ګټه واخیستل شي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي په قطر کې د سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ روانو خبرو اترو پر ولسمشري ټاکنو سیوری وړولی او په دې ډول غواړي چې دغه ټاکنې په خپل وخت ترسره نشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې سوله د افغانانو ستره غوښتنه او اړتیا ده، خو په وینا یې چې د دې پروسې د چټکتیا او اهمیت